د افغانستان خبرونه وړاندې کیږي، ورپسې به بین نړیوال خبرونه واورو. لمونږ سره پاتې شئ.
په کابل کې د آسیا د زړه سیمه ییز کانفرنس پای ته ورسېد او ټاکل شوې چې نتایج به په راتلونکو ساعتونو کې اعلان شي. او د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې په یو ځن وژونکي حمله کې څلورو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي. بشپړ خبرونه. په کابل کې د آسیا د زړه سیمه ییز کانفرنس پای ته ورسېد او ټاکل شوی چې نتایج یې په راتلونکو ساعتونو کې د افغان او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو لخوا اعلان شي. د سیمه ییز کانفرنس چې په کې د سیمې او نړۍ د بېلابېلو هیوادونو او سازمانونو 250 پلاوو ګډون کړی، نن سهار د یوې ورځې لپاره په کابل کې پرانیستل شو. افغان ولسمشر کانفرنس ته په خپله پرانیستونکې وینا کې په افغانستان کې د امن او ثبات د ټینګښت لپاره د سیمې د هیوادونو همکاري ضروري وبلله. د ایران د بهرنیو چارو وزیر یو ځلی بیا له دې کانفرنس ته په ګټې اخیستنې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په حضور انتقاد وکړ او ویل چې د دوی له وتلو سره به په افغانستان کې سوله ټینګه شي. د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې په یو ځن وژونکي حمله کې څلورو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د نړۍ ولسوال حاجي ګلزمان ازادي راډیو ته وویل چې دا حمله نن له غرمې وروسته شوې او هدف یې د قومي مشرانو غونډه وه. نوموړی وایي چې په دې پیښه کې دواړه حمله کوونکي او د ملي امنیت یو سرتېری وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. وسله والو طالبانو د حملې مسؤلیت منلی دی. په کندهار کې ډېری خبریالان د پولیسو له ناسم چلند څخه شکایت کوي. دوی له اړوندو چارواکو څخه د خپلو ستونزو د حل غوښتنه کوي. دغو خبریالانو نن د نه یا د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې په ناسته کې وویل چې پولیس په ډېری مواردو کې له خبریالانو سره له زور زیاتي کار اخلي چې د دوی د کارونو پر مخ یې ستونزې رامنځته کړي. خو د کندهار مطبوعاتي ادارې مشر جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې د خبریالانو د دې نیوکو په اړه به پلټنې وکړي. او د ننګرهار امیر روغتیا ریاست سره د 50 میلیون افغانیو په ارزښت بیلابیلو درملو مرسته وشوه. په دغو کې د زړه، شکر، سرطان او نورو ناروغیو لپاره درمل شامل دي. د هند قونسل ګواتم وویل چې خوښته چې د ننګرهار امیر روغتیا روغتون سره مرستې کوي. د ننګرهار ولی ګلاغه شرزي وویل چې هند دریم هیواد دی چې له افغانستان سره تر نورو ډېر مرستې کړي. د امیر روغتیا رئیس باز محمد شیرزاد هم د مرستې مهمې وبللې او د ناروغانو لپاره اړینې وګڼلې. دا د افغانستان اړوند مهم خبرونه. د سیمې او نړۍ خبرونو لپاره له اسمت سروان سره ملتیا وکړئ.
په پاکستان کې امنیتي مامورین وایي چې نن د بي پیلوټي الوتکې په توغندوی حمله کې لشتر لږه درې مشکوک سختریسي وژل شوي دي. دا برید د شمالي وزیرستان په مرکز میرانشاه کې وشو. پرون هم په دې سیمه کې په ورته حمله کې څلور سختریسي وژل شوي ول. امریکا په دې نظر ده چې د افغانستان پولې ته نږدې پر قبایلي سیمو د بي پیلوټو الوتکو حمله د سختریزو پر ضد خورا مهمه وسله ده. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګنن په کابل کې د ایران له بهرنیو چارو وزیر علي اکبر صالحی سره وکتل. دا د تیر کال په نوومبر کې په تهران کې د بریتانیا پر سفارت د ایرانی اعتراض کوونکو له حملې وروسته د ایران او بریتانیا ترمنځ په لوړه سویه لومړنی تماس بلل شوی دی. دوی په کابل کې د آسیا زړه د کانفرنس ترڅنګ خبري وکړي. راپورونه وایي چې هیګ او صالحی د لندن او تهران ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د بیا پیلولو په باب خبري وکړي. د اوپک یا د تیلو د تولیدونکو او صادرونکو هیوادونو د ټولنې غړي نن په ویانا کې د تیلو د تولید د کمولو په اړه خبرې کوي. د تیلو بیا لسلو ډالر وشکته شوی، حال دا چې د یو بیرل اومو تیلو بیا په تیر مارچ میاشت کې شاوخوا 130 ډالر و. سیړونکو وایي د تیلو د بیې د کمښت یو علت دا دی چې سعودي عربستان د تیلو تولیدات زیات کړي دي. ریاض د تیلو تولیدات ځکه زیات کړي چې هغه خلا ډکه کړي چې د ایران پر تیلو د دې هیواد د اتمي لانجې له امله د متحدو ایالاتونو د بندیزونو په نتیجه کې رامنځته شوې ده. د نړۍ د تیلو پر تولیداتو به نور فشارونه هم زیات شي، ځکه چې د ایران د تیلو پر وارداتو د اروپایي اتحادیې بندیزونه عملي کیږي. دغه بندیزونه د جولای له لومړۍ نیټې عملي کیږي. ایران سعودي عربستان ته خبرداري ورکړی چې هغو هیوادونو ته باید زیات تیل ورنکړي چې پر ایران د بندیزونو په خاطر نور له دې هیواده تیل نه اخلي. د سعودي عربستان د تیلو وزیر ویلي هیواد یې پر هغه چا تیل پلوري چې اخیستونکی وي. د بخښنې نړیوال مؤسسې د سوریې حکومتي ځواکونه د یوې پالیسۍ له مخې د ملکیانو د وژلو لپاره پر منظمو حملو تورن کړل او د هغوی اقدامات یې د بشریت پر ضد جنایت وباله. په هغه راپور کې چې نن خپور شو، د افې نړیوالې مؤسسې ویلي د دوی څېړونکو د سوریې د حلب او ادلیب ولایتونو په درویش ښارونو او کلیو کې د حکومتي ځواکونو منظمې سرغړونې ثبت کړي دي. د بخښنې د نړیوالې مؤسسې د اویا مخیز راپور له سباندې دو سوو تنو سره د مرکو پر اساس چمتو شوی دی. د بخښنې د نړیوالې مؤسسې یوې جیکپوري سلاکاري دونا ټیلا روویرا پرون په لندن کې ریوټرز خبري آژانس ته وویل:
What has been happening systematically from the very first day
د پاسون چې کاملن یو سولیز غورزنګ ول لومړی ورځی چې په منظم ډول پیښیږي، به وسلې اعتراض کوونکې د امنیتي ځواکونو لخوا وشتل کیږي. دا لړۍ پراخه شوه د ملکی خلکو پر ضد د دا ډول تشدد لوی برخه د سوریې امنیتي ځواکونو او د هغو ملیشو کړی. د بخښنې نړیوالې مؤسسې ته په مرکه ورکوونکو کې د وژل شویو کسانو خپلوان او یا هغه کسان هم شامل دي چې کورونه نړول شوي دي. د بحرین د مرافع محکمې نن نه تنو طبي کارکوونکو ته برأت ورکړ او نه نورو ته د حکومت پر ضد په اعتراضونو کې د برخې اخیستو په خاطر سزا وټاکله. یو طبي کارکوونکي ته د 15 کاله قید سزا اعلان شوه، بل په 3 کاله قید محکوم شو، خو د نورو لپاره د یوې میاشتې او یو کال ترمن سزا واورول شوه. په تاجکستان کې پولیس وایي چې د دغه هیواد د ولسمشر امام علي رحمان او شی په دوشنبه ښار کې وژل شوی دی. د پولیسو په وینا و 50 کلن ستاروف د چهارشنبه په ورځ مړ وموندل شو. نوموړی د نامعلومو کسانو له لوري پر سر وشتل شوی دی. او د اروپا د فوټبال د 2012 کال په اتلولیو کې نن په سی ګروپ کې کرویشیا او ایتالیا مخامخ کیږي. په بل سیالۍ کې چې هغه هم په پولند کې ترسره کیږي، د هسپانیا د فوټبال ملي لوبډله د آیرلند په وړاندې میدان ته راوځي. پرون د بی ګروپ په دو سیالیو کې جرمنی او پرتګال خپلو سیالانو ته ماته ورکړه. جرمنی هالند ته دوه ګولونه ورکړل، خو هالند ونه توانېده چې کوم ګول ووهي. پرتګال بیا ډنمارک ته 3-2 ماته ورکړه.
آزادی په سپو کې
در امواج آزادی
درنو قدرمن دوستانو د خبرونه دهم برخه ته خراغلاس که خبرونه مې تعقیب کړی. په افغانستان کې د قانون د حاکمیت او د غراس د آسیا د زړه په نامه کانفرنس په کابل کې روان ده. په دې ته باید خبرې کیږي. محترم ملمانه دي د ولسی جرګې غړی ښاغلی عبدالرحیم ایوبی، د حق او عدالت د ګوند مرستیال او د سیاسي مسلو کارپوه ښاغلی اسدالله ولولجی، او په سیاسي مسلو کې د نظر خاوند او له بحران څخه د نجات د جبهې غړی ښاغلی میاګل وسیق.
بله تشکر. شنونده های عزیز، در قسمت دوم ما زیادتر میگیم که روی راه های حل و چاره و این مسائل زیادتر صحبت بکنیم که راه های حل چیز چاره چیست. منتها من یک سوال از آقای محمد شفی زهیر وردک که از طریق فیسبوک ترکت با می سوال میخوایم قسمت دوم برنامه را شروع بکنیم. اونا خلاصه سوالشان اتر است که میگه تا کانفرانس ها بسیار زیاد شده و در هر کانفرانس تعهد ها سپرده میشه، مخصوصا ایران و پاکستان هم تعهدات نمیسپارن، منتها هیچ کدام از اینا در تعهدات خود استاد نمیشه. یکی از سوال های مهم است، میگه باز چی گارانتی است که بازم تو یک کانفرانس ها و در یک کانفرانس هم تصامیم مختلف گرفته شود؟ اگر از این نقطه نظر ما حرکت میکنیم، اگر این کانفرانس ها و نتیجه نتا و بازم بسلا مردم امیدوار شوان، و فعلا آقای ولولجی هم گفتن که امید مردم سابق بسیار زیاد بود از مردم و ایگپا، حال چطور خواهد؟ ما از امی سوال شروع کنیم از آقای وسیق. اینا عضو جبه نجات از بحران هم هستن، اونا جای زیادتر فکر بکنن که چطور شوه که این وعده ها عملی شوه.
با تشکر جناب نظر سک، ما فکر میکنم خب عملی شدن این وعده ها فقط ارتباط میگیره به چند نکته. یکی که وقتی که کنفرانس دایر میشه، واقعا از یک طرف خب گفته میشه که کنفرانس گویا کنفرانس، خاصتا این کنفرانس اعتماد سازی است، چون یک تقریبا 3.5 جنگ در افغانستان، خاصتا دو کشوری که هماره در جنگ با کشور ما بوده در مداخله و سیاست های نفوذی مطرح بوده، چون با این کشور با افغانستان این سیاست بسیار خوب و حسنه نداشتن. حال چطور ممکن است که با استفاده از این کنفرانس واقعا یک مقدار فضای اعتماد و باور از یک طرف بین این دو کشور و افغانستان و کشورهای منطقه، که کشورهای منطقه با این کشور یک تعداد کشورها از حضور جامعه جهانی خاصتا ناتو در اینجا یک مقدار نگران باشن، اما دشمنی ندارن با افغانستان یا با ناتو، کدام دشمنی خاصه ندارن. یعنی بین اینی کشورها که اینی مداخلات جدی وجود داره و اینی کشورهایی که گویا از یک طرف آلب میتونه شده که در این کنفرانس چند نقطه که میتونه یک مقدار امیدواری بده که بسیار جدی نی. او امیدواری در چی است؟ که کشورهای منطقه و کشورهایی که امروز به نام قلب آسیا در جمع شدن چند مورد مشترک داره، که یکی ای که موضوع مواد مخدر است که همه کشورها را تهدید میکنه. ثانیا موضوع مبارزه با تروریسم است. وجود تروریسم و شیوع تروریسم در منطقه خود از تهدید کننده برای همه کشورها است. و در پولی از این مسائل منافع اقتصادی است که چطور ممکن است این منافع اقتصادی، یعنی امروز افغانستان یعنی نه یک محل تقابل و رویارویی نظامی، بلکه یک محل و تقابل یعنی از لحاظ اقتصادی یک موقف و موضعی باشه که از این طریق بتونه دیگه کشورها را یا جنوب آسیا را با آسیا مرکزی با شرق میانه یا را بتونه طور وصل بکنه که از یک طرف این کشورها بتونه به اصطلاح در داد و ستود مسائل ترانزیتی و ترانسپورتی یا خوب بتونه به اصطلاح سهولت برشان ایجاد شود، و از طرف دیگه منافع که برای خود افغانستان و برای این کشورها هست.
بله.
این هم مطرح است. اینی نقاط مشترک
است. بله. که میتونه همینجا
امید بده.
ایوبی چه به یک سوال دیگر، یک از فیسبوک باز یک سوال دیگر آقای امید نوشتن، یام بسیار زیاد جالب است، کورم برتان بخونم که سوال خوب است. میگه که کنفرانس ها جای شک نیست که به نفع افغانستان است، اما میگه همین نتایج از این محسوس نیست، از او خاطر دولت باید میگه با یک پلان منظم و واضح باید به کنفرانس ها اشتراک کنه تا بتونن که از او به منفعت افغانستان استفاده شود. همین موضوع ایوبی سه اگر شما میخواین بگین، مثلا آقای
کرد
بفرمایید. بله
بفهمید. یک نقطه میخوایم که گپم تکمیل شود.
خب.
بعدن جناب ایوبی صاحب، فقط جهت دیگه که بسیار میتونه کنفرانس مؤثر بسازه این است که واقعا دولت افغانستان با کدام توانمندی، با کدام ظرفیت، چقدر واقعا میتونه اینی تعهدات وقتی که مطرح میشه و اینی تعهدات در جهت عملی کردنش از چه مکانیزم کار گرفته میتونه و چقدر این توانمندی را در خود داره که بتونه برای تطبیق ازی یعنی مکانیزم ایجاد بکنه.
بله.
از طرفهای مختلف در این مکانیزم وجود داشته باشه که یا برای تحقق و تطبیق این فیصله ها گام به گام این موضوع را تعقیب بکنن.
بله. ایوبی صاحب، من سوال ما یکم که ادامه بدم. ایوبی صاحب، آقای کرزی دمی کنفرانس گفت که حمایت از افغانستان حمایت از ثبات در منطقه است، یعنی شعار زیادتر است، اما عملا روی از این پلان مخصوصا اولوسی جرگه باید خبر داشته باشه، حتی اولوسی جرگه نمایندای مردم بعضی مسائل برشان پیشنهاد بکنن که ما اینی توقع را داریم. ما نمیفهمیم که تا چی حد شما هم در اینجا اشتراک داشتین در موضوع کنفرانس، یعنی نظر دادین ندادین، خواستایتان ترک کردین یا نه.
جناب نظر صاحب، زه په خپل پدیا کې دایم چې موږ دغه کانفرنسونه چې په داخله د افغانستان کې کیږي، په استانبول کې کیږي، یا په نور مملکت کې کیږي، په هیڅ صورت باندې دې ته بے معنی او بے فائدہ نه سویلای. دا کانفرنسونه چې دی دا وخت افغانستان د نړیواله کورنۍ یو غړیتوب ورکي، نن دا وخت افغانستان د نړیوالو د نړۍ په ټولو غټو موضوعاتو کې سرپرست دی. همدا کانفرنس چې افغانستان کانفرنسونه دي چې افغانستان د نړۍ سره یو ځای کوي، افغانستان د نړۍ سره د وایرس په شکل باندې پاتو، افغانستان ته د یو ناکام ریاست په سرګ باندې قتل کېدله، افغانستان په نړۍ کې یو نمائندګي نه درلوده. دا چې نن په افغانستان کې د آسیا د زړه په نامه باندې کانفرنس کیږي، یا د کابل کانفرنس کیږي، یا په استنبول کې، یا په شیکاګو کې، یا په ټوکیو کې، یا څو ورځې بعد د نن ستاسو د رادیو د لارې په واشنگټن کې د هندستان د وزیر خارجه او د امریکا د وزیر خارجه در مابین ډیر مهم بس کمپرنسونه د افغانستان په مورید باندې وسوله. افغانستان نن شکر الحمدلله په مخه په د تیر لس کلو په مقابل کې اوس یو ډیر کوي یو ډیر منظم خارجي پالیسی لري. افغانستان شکر الحمدلله اداره لري. البته په افغانستان په اداره کې مشکلات ستاسو د افغانستان د قانون په تطبیق کې مشکلات ستاسو د افغانستان په وزارتخانو کې مشکلات ستاسو د افغانستان په محلي او په قضایي ارګانونو کې مشکلات ستاسو په پارلمان کې مشکلات ستاسو. مګر دا په هیڅ صورت نه سوال چې دا کمپرنسو افغانستان ته ګټه نه کړي یا دا به نتیجې دي. همدا کمپرنسونه دي چې دا وخت په افغانستان کې افغانان د یو مملکت خاوندان دي، افغانان د یو باسازي خاوندان دي. افغانان تعلیم او تربیه تقریبا لس میلیونه نه میلیونه د افغانستان بچان معرف ته ځي. موږ دا باید نادیده ونه ګړو. موږ باید دا مثبت دي، منفي منفي دي. دوم خبره دا ده، خبره د قانون د حاکمیت دا کوشش او هلې ځلې او د مطبوعاتو دا غستاسي هلې ځلې چې میزونه جوړوي دا موږ چې وخت ځای کو راځو او دغه نور دوستان چې حزبونه جوړوي ټولنې جوړوي هم د ټولو کوشش دا دی چې په افغانستان کې یو داسې نظام راسي چې د ټولو د پاره قابل د قبول وي. البته د دې سره به مشکلات مخامخ وي، په دې کې به ستړي مخه. مګر در ټولو مهم رول زما د شخصي نظر دی، در ټولو مهم رول دا وخت افغانستان اولس لري چې د موجوده سیاسي ازادۍ څخه چې هم د مطبوعاتو په لار کې لري، هم قانون ورته ازادي ورکړې ده، هم ټولنه دا وخت به دې ته آماده ده. اولس در ټولو مهم جز د ټولنې دی او اولس در ټولو مهم رول ادا کولای شي. که اولس د خپل حق پیژني چې زه څوک یم او زما حق څه دی او زما حق چیرې دی او چا د پښو لاندې کړی دی، آیا هغه سړی چې زما حق د پښو لاندې کړی دی یا هغه سړی چې زما د حق د پښو لاندې کېدلو لپاره زمينه سازي کوي، د دغه په مقابل کې زه څنګه برخود باید وکم، د دغه په مقابل کې موږ څنګه راټول شو، پر چا باندې ژغ وکړو؟ نو زه وایم چې دغه کانفرنس چې نن په افغانستان کې روان دی دا په خپل پر پاکستان باندې یو فشار دی، دغه کانفرنس په خپل پر ایران باندې فشار دی. دا اخبار اخر که پاکستان او ایران وغواړي کنه وغواړي، اخر چې ټول نړۍ د افغانستان موجوده ستراتیژیک موقعیت ته احترام لري او هغه ضرورت بولي، اخر چې ټول نړۍ په شمول زموږ سیمه زموږ نور هم سایگان هغه د افغانستان ګټه د ځان ګټه بولي، هغه په افغانستان کې امن د ځان امن بولي، هغه په افغانستان کې بدبختی د ځان بدبختی بولي، دغه اور چې نن زموږ د دوه هم سایگانو د لاسه په افغانستان کې بل دی، خصوصا د پاکستان او د ایران د لاري، زه باور لرم چې دغه اور د دې په کور کې اوس در موږ ډیر بل دی. دا کنن وی کسباوی دغه اور د دین دروستیری په خپل کور کې اوس پاکستان هر کور د اصلي ټپو دی، پاکستان هر کور د مخالفت مرکز دی.
تاسو مخکې اشاره وکړل چې د قانون په حاکمیت کې د خلکو ونډه ډیره مهمه ده او د خبرونه په لومړي برخه کې هم ولولجي صاحب ټولو په دې ارتباط خبرې وکړلې. دا یو مسله ډیره مهمه ده، تاسو د وطن د زیاته تجربه لري، د ولس منظور مې د خلکو په دا لومړی کې د امنیت د بے ثبات یعنی د بے ثباتی او د امنیت د خرابېدو ستر علت د ډیرو په ان باندې دا و چې د سیمه ایزو چارواکو د هغو کسانو سره چې په تیر وخت کې د دولت مخالفانو یا طالبانو یا نور وسلوالو هغوی غوښتل چې مثال د سولې بهیر سره حد اقل یعنی ارام او سوله ییز ژوند وکړي، هغې ته نه پرېښودل کېدل او ځورول کېدل، بې ځایه وهل او ټکول دا خبرې وي او یا مخالفت ته تشویقېدل. نو اوس هم که دغه روحیه لږه د خلکو کې داسې پوهاوی رامنځته شي، کوم څوک چې د جنګ نه لاس اخلي، هغه کسان چې د قانون ته درناوی کوي، د هغوی سره باید ډیر محترمانه برخورد وشي. هغوی باید داسې احساس ونه کړي چې دا وطن د دوی نه دی، د دوی مثال د مور او د معیاري خبره پکې باید ونه شي. دغه د چارواکو وظیفه او دنده دا ده، ځینې کسان دا شخصي ګټې بهتري ګڼي په ولایت کې یا ولسوالۍ کې، هغه فکر کوي که مثال دغه مخالف سړی دلته راغی نو زما ګټې په خطر کې لویږي، هغوی دا د خپلو د ګټو په خاطر باندې هم دغسې یو حالت فضا رامنځته کوي. په دې ارتباط کې لږ یوبي صاحب چې په دې کې د چارواکو ونډه څه ده؟
الکوزی صاحب زه په خپل دستورګو شاید یم چې د کندهار په ولایت کې بعضی کمانډانانو زموش په کلو په کورو کې بیا ادبی ماپ ته غویو غجل زموش په شوزو باندې زموش په خوندو باندې زموش په ورنداګانو باندې په زور غارول او ورتویل چې د طالبانو سلاح پرته د طالبانو مټشان دي. او په دغه کابل کې ډیر کسان چې ژیرې درلودل، ډیر کسان چې په خپل مورنۍ ژبه خبرې کولې، ډیر کسان چې خپل پخوانی کلتور او انانات لنګی به پسر و، دا اوس هم په پلچرخی کې بندیان دي، دا اوس هم په افغانستان کې چلويش کسان چې د دنیا هیڅ قانون نه ایجابوي په یوه دوسیه کې بندیان دي. دا اوس هم شپږ وروڼه د هلمند ولایت په یوه دوسیه کې په شل کاله سزا شوي دي. دا اوس هم زموږ په قضایي ارګانونو کې داسې متصب اشخاص شته چې هغه صرف د ژبې پر بنیاد باندې عمر قید سزاوې و خلکو ته ورکوي، هغه صرف د سمت په مخالفت پر بنیاد باندې عمر قید سزاوې و خلکو ته ورکوي. په دې کې هیڅ شک شبه نشته چې زموږ په قضایي ارګانو کې، زموږ په پارلمان کې، زموږ په دولت کې داسې اشخاص شته چې هغه اشخاص د دوړ د دې دي چې هغه باید عمر قید سزا سي، هغه باید محکمه سي، هغه باید عدالت منګولو ته وسپارل سي. موږ په دې مورد باندې د افغانستان د رئیس جمهور څخه خصوصا څو واره ما خپله وجز ورته کړی دی او په ټینګار مې ورته ویلي دي چې که ته چیرې خپل موجوده پالیسي ته تغیر ورنه کړې، که ته چیرې خپل دغه موجوده پروګرام چې تا په مخه اخیستی دی او د دغه دفاع ونه کړې، په دغه شکل دفاع ونه کړې چې دغه اساسي قانون تطبیق نه کړې او دغه د مصلحت سازي څخه نور لاس وانه خلې، دا دغه ستا خواري او زحمتونه او دغه ډیموکراسي چې ستا په مټو او ستا په ستړیاو په بدخابۍ باندې دی وطن ته راغلې ده، دا به ستا پر مخ باندې او دا به ستا پر تاریخ به ستا په مورد باندې منفي قضاوت وکړي. چې خوشبختانه چې څلور پنځه ورځې مخکې د افغانستان رئیس جمهور دا اعلامیه خبره کړه چې نور باید موږ د شی حکومتداري خواته ولاړ سو، نور باید قانون منګولي ټینګې کړي، نور موږ هغه بین الاقوامي سیاست چې موږ درلودی، افغانستان اوس د ټولې نړۍ د کور غړی سو، افغانستان په خارجي سیاست کې واقعا هم افغانستان په خارجي سیاست کې دا وخت ډیر کامیاب دی، مګر داخلي سیاست ته ډیر احمد درست احمد که اوس هم د افغانستان رئیس جمهور په دغه دوه کاله چورته پاتې دي، دغه بل وچې کمی ژمنې یا کمی خبرې کړې دي یا د څو ورځې بعد دغه غوښتې دی خبره کوم نظر سه بل
ایوب صاحب هم یک باز دستیک دی از زمین فیسبوک به بیانیه شما رو میشنون آقای حاجی گل آقا درویش از شما میپرسن، میگن ایوبی صاحب همه جا دیوارهای سنگی بنا شده به شمول اطراف پارلمان و لسی جگه، حقشان را از کدام راه از کی بخواهن؟ میگن مردم که شما گفته میرن کتگی یه بزنن از پشت دیوارهای سنگی نی؟
زوان چه داغ چه سدی حق و غالی چه تا چهره ایور کردی چوک چه دخپل نماینده پس پت بند راسته ولدی زد آوای ما زه د نه یوازې د کندهار د خلکو باندې دا ژغ کوم، ستاسو د رادیو د لارې دا پیغام ورکوم که هر وخت ما د خپل اولس د رای څخه منفي استفاده کول ما دې درغاړه ونیسي، زما مخه دې ونیسي، خپل قرض دې ما ته را په یاد کړي، راته ودی وایي چې تا چې اوله ورځ کومه وعده زموږ سره کړې وه پر هغې وعدې باندې به ځې کنی موږ تا مخه نیسو. ما د کندهار پر خلکو باندې په ټولو مجلسو کې دا ژغ کړی دي، دا مې قسم ورکړی دي چې که هر وخت تاسو په دې باندې پوس واس چې ستاسو د هغه قانوني حق چې د افغانستان د استقلال افغانستان د ازادۍ
بله ایوب صاحب ما فکر میکنم که کتی شخص شما پرابلم موجود نیست و از او خاطر ما میگیم بیا کمه که دایی مسئله
دایی هر اولس خپل نماینده لري، هر اولس خپل نماینده لري، کله چې د یو ولایت نماینده خپل اولسی خپل غړی وویني چې هغه سپینه رای خرڅوي، هغه د تعصب د پاره رای کاروي، هغه د قوم پرستی د پاره رای کاروي، هغه د دې وطن د بربادۍ ذریعہ جوړیږي، دغه ولس چرای ورکړی ده، چرای ورکولای سي مخ هم نیولای سي. زه وایم چې خپل رای دي دونه په تفاوت نه بولي، دا هر ولایت خپل نماینده لري او هغه نماینده خپل ځان ته مسؤلیت لري، ولس هم مسؤلیت لري.
بله ایوب صاحب همینجا به ولوالجی صاحب یک ذره نوبت بتیم که ولوالجی صاحب بیاین به موضوع یک از یک نقطه نظر دیگه کمه که نگاه بکنیم. ایست که مثلا این کانفرانس گفتیم قدر مهم است، ما هم در ظرف یک هفته گذشته مثلا آقای رئیس جمهور شنیدیم که راجع به فساد داری صحبت کرد، معاونش راجع به مثلا ریش سفیدا مجاهدین که ریش سفید هستن گفتن کل پرابلم ها تقریبا یعنی آشناستین که از دست از او همکاری نمیکنن، از او شنیدیم، باز از یک معاون صاحب سابق رئیس جمهور شنیدیم که مثلا کی خائن ملی چه قسم وطن فروش است، کی وطن ایترگا پازدن. یعنی یک قسم در رهبری یک مشکل نیست که یعنی کسای رهبرایی که در 30 سال گذشته انحصار سیاست افغانستان را در دست دارن، اینا خودشان یک مشکل دارن که تا بتونن مملکت رهبری بکنن. یعنی حالا اگر شما چون عضو حزب مخالف هستین، اعضاب مخالف هم نمیتونه یک پلان خوب و منظم پیش بکنه و بیای پیشی مردم استاد شوسب، از اون خاطر چی باید شود؟ یعنی چاره چی است که مشکل از در بین هم حکومت هم مخالفین هم رهبر هست؟
ببین نظر سه ما روی سه موضوع باید گپ بزنیم. یکی موضوع حکومت خودی ماست، مردم و ملت خودی ماست.
بله.
یکی منافی هست که در اینجا کشورهای همسایه دارند در منطقه و یکی هم موضوع جهانی هست. این حال در اینجا شما اگر گپ به شکل ملی مطرح بکنین، به شکل ملی نمی حکومتی که پیشتر شما لطف کردین، یک معاون سه حکومت یک گپ میزنه و دیگه معاون سه دیگه گپ میزنه و هر رقم، بله تا به این حال ای دولت ما و شما یک دولتی هست که ایره نمیتونیم ائتلافی بگوییم، نمیتونیم مصلحتی بگوییم، یک عجیب غریب یک دولت هست در اینجا و یعنی مطلقا از پارلمان ما گرفته تا به قوه اجرایه و تا به ستر محکمه تمام از همه بالا شروع تا به سطر تا به مقصد پایینه که نیه ولسوالی هسته، اینجا مطلق شبکه سازی شده در هر جای هر ولسوال هر قوانانی امنیه از طرف یکی از همین قدرتمندایی که در رأس اداره قرار دارن زمانی چی میشن؟ حمایه میشن. وقتی که حمایه میشن اینال در اینجا یه گپ گپ قومی ماست که هیچ از اینا هیچ امید نیست، به شکل ملی ما نداریم امیده. اما دیگه با گپ جهانی را در اینجا مطرح کنیم که اردوشه با موضوع منطقوی خلط بکنیم، یک جای بکنیم، این را اصلا حساب بکنیم، بازی میتونیم از این نتیجه بگیریم ما. ببینین امروز در منطقه و در افغانستان ما وضع بعد به حد خراب است، یعنی جهت بندی های سیاسی چه به شکل بین المللی و ملی و منطقه به حد پیچیده هست که ما نمیتونیم درست قضاوت بکنیم در این مورد. اما ولی شکر، فضل خدا شکر که موضوع روشن شده، جهتگیری های بین المللی در این منطقه روشن شده، منافع روشن شده. بیران امیر مومن صاحب را گفت شما کسایی که در رأس قدرت هستن اینا هر رقم پرشان گپ میزنن، علتش این است که اینها باید با خواست اینمی حکومت هایی که در جا منافع دارن و کسایی که میخوان در افغانستان صلح ببرد اینا لبای بگوین و او را تطبیق بکنن. به این خاطر است که اینا برای خود بستر چی میسازن که نه ما افغانستان وضع خراب نکردیم. ببینین آلی پاکستان کشوری است در این شرایطی که میال ما در این ساعتی که زندگی میکنیم دیگه تمام پناهگاه های خود از دست داده، یعنی متحدی واقعی پاکستان یا حمایت میکرده پاکستان ایالات متحده است. امروز پاکستان با ایالات متحده چی داره؟ مشکل داره. ایالات متحده را تمام خطوط اکمالاتش قطع کرده و بعد ما میبینیم ایران منزوی شده. در جا ببینید موضوع تجارت اگر ما شما مطرح بکنیم که یه گپ ما با عقیده حزب ما با عقیده خود ما این همین موضوع میتونه ما وزر در منطقه جهت بته. این به این حساب است. ببینید امروز ما در افغانستان چین میسی اینکه در اوج قراردادش گرفته، در اوج پروژه داره و همچنان موضوع نفت آمو دریا را چین سر سرمایه گذاری کرده. به همین شکل هندوستان سر معدنی آجگک سرمایه گذاری کرده. ببینید اینجا موضوع دیگری که در به شکل منطقهش مطرح میشه گاز ترکمنستان است. پایپلاین گاز ترکمنستان باید از خاک افغانستان به پاکستان برا و از پاکستان به هندوستان، حتی به بنگلادش هم چی داره که تلاش داره که به این پایپلاین به بنگلادش هم برسه. ببینین و این طرف خود پاکستان با تاجکستان موضوع تمدید لین برق تا پاکستان قرارداد کرده که پاکستان در شرایط فعلی بسیار نیاز جدی داره به برق. پاکستانی که در روزش زندگی کرده میشه در تابستان نداشته و به شکل آرام در اینا در شهرها 10% برق دارن و در کشلاقای خود 800% برق دارن.
خب پس پاکستان
هم نزد
ولوالجه از گپ شما هم تو یک نتیجه که اجده میتونیم که میگین که در این شرایط اگر رهبرا از امکانات اقتصادی زیادتر استفاده کنن شاید زمینه صلح ایجاد شد. شما هم تو میخواین بگوین که از این امکانات
ما میگویم که تجارت صلح را در منطقه میاره. ببینیم امروز روسیه 150 پروژه که داشته میگه او را ما میگیرم. چین در اینجا ببینین از ترکمنستان
فهمیده شد
غیری
بله فهمیده شد
بله 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 بله
خب ما به آقای محترم میاگل وسیق که عضو جبهه نجات از بحران هستن یک ذره زیادتر وقت میخوایم بدیم، برای اینکه اونها 15 دقیقه قبل یعنی وقت‌تر استودیو را ترک میکنه، باز بر میمانا زیادتر وقت میمانن. از اون خاطر وسیق صاحب شما اگر آخرین گپایتان میخواین بگوین بگوین. یکی از سوالای عمده امی است که چرا امی سیاست افغانستان یا تعیین سرنوشت افغانستان در دست چند نفر، یعنی در 30 سال یا 40 سال گذشته در دست چند نفر است، یعنی مردم نمیتونه در تعیین سرنوشت خود رول عمده داشته باشه. ببین چند نفر یعنی انحصاری تسلیم کردن و هم در بین خود یکی دیگر را دو میزنن سیب یا جنگ میکنن، یعنی خوبترین جنگ و دوشان است که کسا کشته نمیشه سیب. ای چطور خواهد سیب آیندی افغانستان؟